د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د مخکخو خزو د پروګرام لپاره ځانګړی ده. په څو شېبو کې ملالۍ بشیر د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. امریکا او برتانیا خپل وګړو ته خبرداري ورکړی چې د کابل په هوټلونو کې لاستوګ نه ډډه وکړي. د ملي اردو یو سرتیری چې درې استرالیایي سرتیری وژلي وو د قطر له یو توقیف ځای څخه خوشې شوی او عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې مرستیال مشر یې نیولی دی. بشپړ خبرونه. متحده ایالاتونو او برتانیا په افغانستان کې خپل وګړو ته خبرداري ورکړی چې د کابل په هوټلونو کې له استوګنې د ډډه وکړي. دوی په ځانګړي ډول سرینا هوټل یاد کړی چې ډیری میلمانه بهرنیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن سهار په یو بیان کې وویل هغه امریکایان چې په سرینا هوټل کې دننه یا نږدې سیمو کې اوسیږي د امنیتي ګواښونو له کبله باید ژر تر ژره له هغه ځایه ووځي. همداراز د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت خپلو وګړو ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي ګواښونو د زیاتېدو له وجې د کابل په هوټلونو کې له استوګنې ډډه وکړي. دا خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې اسلامي دولت ډلې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی. د حکمت الله په نوم یو افغان سرتیری چې درې استرالیایي سرتیری یې وژلي وو د قطر له یو توقیف ځای څخه خوشې شوی دی. خو دا چې د پخواني حکومت د ملي اردو دا سرتیری اوس چیرته دی معلومات نشته. نوموړی په 2012 کال کې په یوه پوځي اډه کې د درېو استرالیایي سرتیرو له وژلو او د دوو نورو له ټپي کولو وروسته وتښتېد. خو وروسته بیا ونیول شو او په 2013 کال کې په اعدام محکوم شو. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس راپور لمخې د استرالیا حکومت نن په یو بیان کې وویل د کانبیرا دریز تل دا و چې حکمت الله باید په عادلانه ډول محاکمه شي او د خپل جنایت سره سم سزا وویني، نه دا چې بې محاکمې خوشي یا عفو ورته وشي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګوس کمبل د مشرانو جرګې یوې کمیټې ته وویل د وژل شویو او ټپي سرتیرو کورنیو ته خبر ورکړل شوی چې دا سرتیری خوشي شوی دی. حکمت الله تیر کال په سپتمبر میاشت کې د بین الله افغاني خبرو په درشل کې او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اساس د افغانستان له زندانه خوشي او قطر ته واستول شو. د قطر حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې کناریواله ټولنه په روغتیایي برخه کې پر خپل وخت مرستې ونه کړي نو افغانستان کې به لوی بشري ناورین راشي. د امریکا روغتیا وزارت د صحي خدماتو د وړاندې کولو موین عبدالباري عمری نن ازادۍ رادیو ته وویل د هیواد د روغتیایي سکتور په سلو کې اتاتیا پر بهرنیو مرستو ولاړو، خو د دې مرستو له بندېدو سره د ده په وینا په ټول هیواد کې 2300 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. خغلی عمری ویل چې نړیوال په دې برخه کې مسؤلیت لري.
د دغه لارین په لابه د هغه چا په غاړه چې مخکې د دغو روغتیایي مراکزو د اکمال او تمویل دنده په غاړه درلوده او د افغانستان له خلکو سره د افغانستان له ولس سره تعهدات درلودل او په دغه برخه کې د افغانانو سره مرستې کولې.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف د افغانستان د روغتیایي سکتور د سقوط خبرداری ورکړی. یونیسف ویلي دي چې د خوارځواکۍ له کبله نږدې 1 میلیون افغان ماشومان د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې مرستیال مشر یې نیولی دی. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمي نن پر ټویټر په یو بیان کې دا خبر ورکړ. غلی کلی دی چې د داعش ډلې جګ پړی غړی سامي جاسم چې د دې ډلې د پخواني مشر ابوبکر البغدادي مرستیال هم و په عراق کې د استخباراتو لخوا نیول شوی. البغدادي په 2019 کال کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. کازمی په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. جاسم د داعش له هغو مشرانو څخه و چې متحده ایالاتونه یې د نیولو لپاره جایزه هم اعلان کړې وه. د هند او چین پوځي قمندانانو پرون د سرحد له یوې لانجمنې سیمې د خپلو پوځیانو د شاته کولو په اړه بحث وکړ. دا ځواکونه له نږدې دوه کلونو راهیسې په دې سیمه کې دېره وو چې وخت ناوخت یې په خپلو کې خونړۍ شخړې هم کړي دي. د هند د پوځ یو ویان ډګروال صدیر چامولی ویلي دي چې د دواړو هیوادونو قمندانانو په تیرو دو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د چین په مولدو ښار او د هند په لداخ سیمه کې سره وکتل. هغه ویلي دي چې نن به احتمالا د دغو کتنو په اړه یوه اعلامیه هم خپره شي، که څه هم دواړو خواوو په وروستیو میاشتو کې د پانګونګ څو ګوګرا او د ګلوان درې د شمالي او جنوبي څنډو له ځینو ناکرارو سیمو خپل پوځیان ایستلي، خو لا هم په سیمه کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو حضور دوام لري. او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون وایي د خپل هیواد له چارواکو یې غوښتي دي چې د خپلو وګړو د ژوند د شرایطو د ښېګڼې لپاره کار وکړي. د شمالي کوریا د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي دا څرګندونې پرون د تلې په 19مه نیټه د کوریا د کارګرانو د ګوند د تاسیس د 6 کلیزې په مناسبت وکړې. کیم جونګ اون له دې مخکې هم په شمالي کوریا کې اقتصادي وضعیت ناوړه بللی و. د شمالي کوریا اقتصاد په تیرو څو کلونو کې د هیواد د اټومي وسلو او د تسلیحاتي پروګرام له کبله د لویدیځ د بندیزونو په نتیجه کې سخت ځپل شوی دی.
ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شزي خبريږي زمالالي بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چارې میر احمد صافی پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لدا شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. په دې خبرونه کې د ګډون لپاره زموږ لمړی میلمنه په کابل کې د یو خصوصي شونځي شونکې لیلا دولتزی ده، او د دې ترڅنګ به نورې میلمنې هم په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. اوریدونکو د یادولو وړ ده چې دا 2011 کال د ډسمبر په 19مه نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د اکتوبر 11مه نیټه چې نن ده د کوچنی نجونو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه چې پر نړیواله کچه د نجونو حقونه ومنل سي او د هغو ننګونو لپاره حل ولټول سي چې دوی ورسره مخامخ دي. د نړیوال قانون له مخې نجونې د خوندیتوب، زده کړو او روغ ژوند حق لري، او دوی کولای سي د پیاوړو نجونو په توګه نه یوازې اوس نړۍ تغیر کړي، بلکې په راتلونکي کې د ښځو په توګه د کاري قوې د برخې میندو، سوداګرانو، شوونکو، کورنیو د مشرانو او سیاسي مشرانو په توګه په نړۍ کې مثبت تغییر رامنځته کړي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړئ، زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ، ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او لمر سره خپل نظرونه شریک کړئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 00420221240501 او 00420221240. یو ځل بیا وایم 00420221240501 او 00420221240501. له خپل شذینه اوریدونکو می ځانګړې هله ده چې ازادي رادیو ته زنګ ووهي او لمر سره خپل نظرونه شریک کړي. اوس هم ورځم د لیلا دولتزی سه پر لور باندې چې لمر سره د ټلیفون پر کرشه باندې هم دا اورس وصل ده. دولتزی سه مننه چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي.
السلام علیکم تاسو او څوک چې زموږ آواز او ریاغوی تم سلامونه احترامات وړاندې کوم. هیله مند یم چې روغ او جوړ اوسئ. لومړی خو د ماشومان نړیواله ورځ تاسو افغان ماشومان ته مبارکي وایم، او هیله لرم چې دا ورځ دوی په ژوند کې بیا ځلي هم ډیر زیات تکرار شي.
مننه دولت زی صاحب. لکه تاسو چې ویل چې او موږ نن ورځ د کوچنیو نجونو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځو او نړیوال دې ته پام کوي چې د نجونو حقونه څنګه خوندي کړای سي او همداراز هغه ننګونو ته د حل لارې ولټول سي چې کوچنی نجونې ورسره مخامخ دي، تاسو د یوې ښوونکي په توګه څه فکر کوئ چې کوچنی نجونې په لومړي سر کې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي چې هغه باید حل سي؟
نن خود ماشومان اړیوال ورځ په داسې حال کې راځي چې همدا اوس هم زموږ سلګونه زره ماشومان لکه انجونې له زده کړو بې برخې دي. د هغو سلګونه زره ماشومان چې دي شمیر بیا هم انسان ته خوښي او هیله مندي ورکوي چې ښوونځي ته ځي، خو له بده مرغه چې لا هم زموږ د ماشوم لپاره د کور، ښوونځي او د لوبو د میدان ماحول هغسې نه دی برابر شوی لکه څنګه چې لازمه ده. نو په دې باندې به موږ دا خبرې وکړو چې د ماشوم روزنې او پالنې لپاره دولت او ولس په کار ده چې ځانګړې تګلارې دوی لپاره تیاری کړي او ویلري چې د یو مشخص سیستم له مخې باید افغان ماشوم په هر ماحول کې تر تا لاندې ونیول شي.
بله دولت زی صاحب، تاسو که پر دې باندې خبرې وکړئ چې اوس مهال تر اووم صنف وړاندې نجونې نسي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، په دې برخه کې فکر کوم اوریدونکو چې زموږ د میلمنی تلیفون له موږ سره قطع سو، موږ بیا هم کوشش کوو چې دوی به د تلیفون له لارې بیا هم وصل کړو. زما همکار میر احمد صافی صاحب چې د دې خبرونې تخنیکی چارې پر مخ وړي، هڅه کوي چې زموږ میلمنې بیرته هم راواخلي او له موږ سره دوی وصل کړي. لکه تاسو ته چې ما وویل چې د 2011 کال د دسمبر په 19 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د اکتوبر 11 چې نن ده د کوچنۍ نجونو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه. د دې ورځې د اعلانولو هدف دا دی چې پر نړیواله کچه د نجونو حقونه ومنل سي او د هغو ننګونو لپاره حل ولټول سي چې کوچنۍ نجونې ورسره مخامخ کیږي. د ملګرو ملتونو او نړیوال قانون لمخې نجونې د خوندیتوب، زده کړو او همداراز روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي حق لري. او د ملګرو ملتونو د پوینا نجونې په دې ډول باندې پیاوړې کېدای سي چې دوی باید زده کړو ته لاسرسی ولري، دوی باید خوندي ژوند ولري او همداراز د روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري چې کله دوی ناروغ کیږي حق ولري چې پر وخت او وړیا او ښه روغتیایي خدمات ترلاسه کړای شي. همداراز ملګرو ملتونو ویلي چې د همدان جونې چې پر اتلونکي کې غټانې سي او شدې سي، دوی د پیاوړو شوزو په توګه د یوې پراخې کاري قوې برخه کیږي. دوی میندې دي، دوی سودا ګرانی کېدای سي، دوی ښوونکي دي، دوی د کورنیو مشران دي او همدارا سیاسي مشران دي او د دغو ټولو کارونو په برخه کې شته کولای سي چې په نړۍ کې یو مثبت تغییر رامنځته کړي. خو د دې د پاره چې ښځې پیاوړې سي، نجونې د دوی تهداب او اساس پیاوړې کړي شودای سي چې دوی په راتلونکي کې پیاوړې او داسې ښځې سي چې د خپل ټولنې لپاره کار وکړای سي او همداراز په خپل پر خپل پښو ودرېدلای سي، د خپل کورنۍ سره مرسته وکړای سي یا هم خپل ژوند په ډېره بریالیتوب سره وکړای سي. په دې برخه کې به موږ له خپلو میلمنو سره خبرې کوو چې څنګه دغه ټول کارونه تر سره کېدلای سي. زموږ لومړی میلمنه چې دولت زی صاحب په کابل کې د یو خصوصي ښوونځي ښوونکې ده، لیلا دولت زی صاحب همدا اوس بیرته له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. دولت زی صاحب، برنامې ته بیرته ښه راغلاست. بلې، هیله کوم ډېره مننه چې تاسو بیا هم وخت وایستې او له موږ سره په دې خپرونه کې د ګډون ته دوام ورکوي. دولت صاحب، په دې برخه کې که موږ ته ووایاست چې نجونې اوس مهال په افغانستان کې په یعنی اکثریت ولایتونو کې چې کېدای سي چې ووایي چې په ټولو کې خو ټول یعنی د کندوز او دوو نورو ولایتونو علاوه په ټول افغانستان کې نجونې د شپږم ټولګي څخه لوړ نسي کولای چې ښوونځیو ته ولاړې سي، دغه څومره لویه ستونزه ده د نجونو په ژوند کې؟
یو خو ځکه چې له بد مرغه چې موږ د په نشه یانو په لیکلو کې هم ماشومان او کم عمره انجونې هم لرو که نه، چې په کم عمر کې بدونه او د انجونو ورکړه ناوړه دودونه بدبختي زموږ د ماشومانو لپاره ډېرې ستونزې موجودې وي. چې په ښوونځیو کې بیا هم د ماشومانو لپاره هم په تدریس کې ستونزې شته، هم په ځینو ولایتونو کې او هم په نصاب کې او هم د تدریس په میتود کې. نو زموږ غوښتنه دا وه چې حکومت باید د دې درې واړو برخو ته جدي پام وکړي. زموږ ماشوم جګړې کو نه تریخ چلن ځپلی دی، نو باید لمور او پلار او نیول تر حکومت پورې ځانګړي پام ورته وشي. او بل دا ځینې ولایتونو کې چې انجینا په کم عمر کې ودوي او یا هم تر نورو مشکلاتو سره مخ کیږي، دا د دوی د پلار او د مور څه ناڅه ملامتیا هم وي، ځکه خپل اولادونو ته او دومره خپل انجینو ته پام نه کوي.
بله، که تاسو په دې برخه کې موږ ته ووایاست چې په ښوونځیو کې نجونې د څه ډول ستونزو سره مخامخ کېږي، د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د څار نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې په ښوونځیو کې نجونو ته دغه ستونزې دي چې هلته د نظافت په ځینو ځایو کې په لیرې پرتو سیمو کې د نظافت د ساتلو ځایونه نشته، نو نجونې له دې خاطره هم چې دوی غټانې سي نسي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. په دې برخه کې که تاسو یو څه ووایست.
نو د نجلۍ د تعلیم په ارزښت کنه، دا چې په پښتانه ټولنه کې د نجلۍ تعلیم ته ارزښت نه ورکول کېږي یا په کمه سترګه ورته کتل کېږي، نو د هلک په پرتله نجلۍ ډېر ارزښت لري. دا چې د کورنۍ غړي خپله لورې خور یا کومه بله اړیکه چې نجلۍ ورته لري د ښوونځي منع کوي، چې په دغه ارتباط کې اکثره سړیان ډېر رول لري. خبرې منل کېږي ځکه نجلۍ ته چې وایي چې مه ځه یا نه ځي، که وویل لاړه شه ځي، داسې ډېرې پېښېږي چې نجلۍ د خپل تعلیم تر شپږم یا هم ټولګي ته ورسوي، نو په کور کې نه وي، چې عمر د زیات شو خلک درپسې خبرې کوي. او بل دا چې ځینې مشکلات زموږ په وطن کې او په ځینو ولایتو کې هم دي، نو اکثرا په تاسو به پخپله هم اوس ګورئ. همدا وجه ده چې یو ماسوم نجلۍ د خپل استعداد له ویرې نه شي ښکاره کولی او تل د خپل حق د غوښتلو ویرېږي. کله چې یوه نجلۍ واده وکړي نو حتمي ده چې ماشومان به ولري، نو که هغه بې سواده وي نو ماشومان یې هم بې سواده لویږي، نو پوهه ځوانان او پیغلې به د ټولنې ته پیدا خپله به ورسره کړېږي. نو دلته د اولاد روزنه د پلار په پرتله د مور ډیره ده. پلار تل په باندنیو کارونو کې مصروف وي، اولادونه د مور په څنګ کې پاتې کیږي. نو کله چې یو تعلیم یافته نجلۍ مور شي نو هم به د ټولنې راتلونکي روښانه وي او هم به د کورنۍ فکر لوړوي، ځکه هر یو ځوان او پیغله تعلیم ته اړتیا لري. خو نجلۍ باید چې تعلیم لرونکي وي، نو تاسې هم چې بل دا چې که وغواړو په ښې کورنۍ کې مشوره هم کولای شو.
ښه صافی صاحب، زه به پوښتنه په دې طریقه باندې درڅخه وکړم. زموږ اوس خو تاسو د کورنیو د مسؤلیت په اړه یو څو خبرې وکړې. که داسې ووایو چې په اوس مهال خو په افغانستان کې که کورنۍ وغواړي هم میلیونونو نجونې نسي کولای چې ښوونځي ته ولاړې سي، بل په دې خاطر چې یو داسې قوه راغلې ده په افغانستان کې وخت ترلاسه کړی دی چې هغوی نجونې نه پرېږدي. یعنی طالبانو په اعلان کړی دی چې نجونې باید لاړې نسي ښوونځیو ته. دغه ستونزه څنګه حل کېدلای سي؟ کورنۍ څنګه کولای سي چې طالبانو ته ووایه چې لطفا دا زموږ کوچنیان پرېږدئ، ځکه چې د افغانستان راتلونکی په خطر کې دی له دې سره چې نجونې ښوونځي ته ولاړې نه سي؟ بلې، زموږ ژغ تاسو ته درځي صافی صاحب. ډیره بخښنه دی دولت زی صاحب، دلته زموږ هم ځینې ستونزې سره رامنځته سوې، د تلیفون لیکې وصل کیږي او بیرته له منځه ځي. نو دولت زی صاحب، ستاسو څخه ما پوښتنه وکړه چې په داسې حال کې چې تاسو د مور او پلار د مسؤلیت خبره وکړه چې نجونې باید څنګه ښوونځي ته پرېږدي یا یې بوزي په خپله ورسره دغه مسؤلیت پر خپله غاړه واخلي چې نجونې باید لوړې زده کړې وکړي او دوی باید لاړې، ځکه چې د افغانستان راتلونکی د همدغو نجونو سره تړلی دی. خو په داسې حال کې چې د افغانستان واک لرونکو ادارو چې هغه طالبان دي، اوس د افغانستان ټول واک د دوی په لاس کې دی، دوی څنګه قانع کولای سي چې باید د نجونې پرېږدي، ځکه چې د نجونو په راتلونکي پورې د افغانستان راتلونکی تړلی دی؟
نو ما مخکې هم وویل چې پښتنه ټولنه کې د نجلۍ تعلیم ته په کمه سترګه کتل کېږي، نو که چېرته دوی څه ناڅه د پلار او مور او کورنۍ هم ورسره مرسته وي او څه ناڅه نجلۍ باید خپله هم فکر وکړي. خو زمونږ د پښتنو په ټولنه کې لیکن ډېر د قیدوالی زیات ده، خو لکه جنۍ چې عمر کم وي او چې لږ شان غټه شي بس به ورته وایي چې موره بس سکول ته نه ځې او ته غټه شوې که نه، نو په دې هڅه بس نه پوهېږم نور څه وایم.
بله دولت زی سب اوس به موږ وګورو چې که زموږ ځینې اورېدونکي وي او هغوی له تاسو څخه پوښتنې لري زه به زموږ د تلیفون شمیرې هغوی ته اعلان کړم. اورېدونکو که تاسو غواړئ چې له موږ سره په دې خپرونې کې ګډون وکړئ یا خپل نظر راسره شریک کړئ او یا هم زموږ له میلمنو کومه پوښتنه لرئ زموږ د تلیفون شمیرې دي 00420221240501 او 00420221240601. زموږ په دې خپرونه کې چې مخکښې ښځې خپرونه روانه ده. لیلا دولتزی صاحب د په کابل کې د یو خصوصي ښوونځي ښوونکې را سره خبرې کوي. دولتزی صاحب پر دې موضوع که تاسو یو څو خبرې وکړئ چې کله چې نجونې زده کړې ونه کړای سي او خپلې زده کړې بشپړې نه کړای سي څومره تاثیر د دوی پر راتلونکي باندې کوي چې دوی بیا د کوچني عمر په ودونو باندې ورکول کیږي ځکه چې نجونې چې یو راتلونکی ونه لري یو زده کړې نیوي کړې مور او پلار یې راولاړېږي دوی و یو چا ته ورودوي. پر دې موضوع باندې که تاسو یو څو خبرې وکړئ.
نو په دې باندې به دا خبرې وکړو چې د نجونو لپاره دا هېڅ اهمیت نه لري مګر که تاسو له لویانو څخه وپوښتئ دا خورا مهم دي سربېره پر دې چې ځینې نجونې د بې تعلیمه پاتې وي خو نن چې واده هم شي بل ورځ دا هغه چې ماشومان شي خپل ماشومان ته سمه روزنه پالنه نشي کولی نو ورته د ایجوکیشن تعلیم برابرولی شي خو که چېرته یوه جینۍ ښه تعلیم یافته وي او تعلیم وکړي او بله ورځ هغه واده وکړي نو بل کور هم روښانه کولی شي هم د خپل پلار کور کې ښه ایجوکیشن چې وکړي او بله ورځ چې واده شي بل کور روښانه کېږي د هغې تر څنګ د هغې آینده او راتلونکي ماشومان هم چې دا ورسره زده کړې وکړي او زده کړې ورته وښایي په روزنه پالنه کې ورسره ډېره مرسته وکړي نو هغه خپل ماشومان ته هم ښه راتلونکي کولی شي جوړه کړي ځکه چې ځینې وخت پلار چې وي همیشه د باندې بیروني کارونو باندې بیزي وي نو د هغې تر څنګ یوه ښه مور کولی شي لیکن چې خپل اولاد ته ښه روزنه ښه پالنه سلامه تربیت ورته وښایي او یو څه ناڅه په آینده کې ورنه جوړ کړي.
بله او د یوې ښوونکي په توګه باندې تاسو څه فکر کوئ چې نجونې د څه ډول ستونزو سره مخامخ دي دا چې کورنۍ تاسو یادونه وکړه چې کورنۍ د امنیت په برخه کې تاسو څه ویل غواړئ چې د نجونو امنیت باید څنګه خوندي کړای شي چې دوی باید وکړای شي زده کړې وکړي په داسې حال کې چې په لارو کوڅو کې بیلابیل داسې خلک شته چې نجونې ځوروي په یو او بل نوم باندې نو دغه ستونزې ته څنګه د پای ټکی ایښودل کېدای شي؟
نو نجونې چې دي د ټولو اندېښنو د مصروف ژوند خاطرونه او په دې ناڅرګند نړۍ کې فشارونو څخه هېڅکله هم نه خلاصېږي ځکه موږ لویان چې دي د خوښۍ احساس کوو کله چې موږ د خپل د ماشومتوب یادونه په یاد ولرو مګر دا روښانه ده چې د ماشومتوب ورځو هره حافظه ښه کېدای نه شي ممکن ځینې ناغوښتل شوي یادونه وو چې کولی شي یو سړی د هغه ټول ژوند ځوروي خو کولی شو یو سړی د هغه ټول ژوند ځوروي کله چې موږ لوی شو موږ د خپل ماشومتوب دورې هره ورځ له لاسه ورکوو نو ځینې خلک داسې چې اول هم زموږ په افغانستان کې چې یو جینۍ چې کله هم بهر ځي او بازار ته سکول ته کور ته یا باید نو دا به په عمل کې تاسو زویم چې یا به ورباندې پرځه شي یا به یو شنبه شان خبره ورباندې کوي نو دا حالت چې دا هیڅ کله هم دوی نه هیروي او نه ورنه عبرت اخلي نو په کار هم دا چې هر جینۍ ځان چې په حیا عزت کې وساتي نو کولی شي خپل تعلیم ته مخ یوسي او خپل تعلیم په مخ باندې ویسي او امنیت د پاره خو افغانستان کې دومره خاص هغه هم نه دی ځکه د افغانستان امنیت خو دومره ښه نه دی ورسره خرابېدل دی نو تاسو به هم خفه وي.
بله که تاسو دولتزی صاحب په دې اړه یو څه راته ووایاست چې په ښوونځیو کې وروسته چې هغه ښوونځي چې تر شپږم ټولګي لوړ دي وتړل سول دا نجونې پر کور کښېناستې تاسو د دوی سره په تماس کې یاست دوی څه وایي تاسو ته څه ډول کیسې کوي؟
نو دوی ځینې خو موږ ته په اړیکه کې دي بس همدا شکایتونه کوي چې موږ خو بیخي ځکه بې باوره وي فکر یې نه کوو چې داسې حالت به په افغانستان باندې راځي چې داسې سکول هر څه به آف کېږي
نو د امبي وجنا در شپږم کلاس پورې پرشه دی او نورې باندې کړې وي. خو بیا هم دوی لکوي چې شاید هر څه بیرته کولاو شي، د مخکې په شان شي او سکول مدرسې بیرته چارج شي. نو اوس پته نه لګي چې په ښوونځي کې به د لوم سنف نه تر دولسم پورې به څنګه چل کېږي. خو ځینې چې وي بیا هم په کورونو کې درسونه وایي، ځینې مدرسو ته ځي، لیکن ما چې دا ځینې اسټوډنټس ول هغوی ته ما هم ویلي دي چې ځان لکه به در سم پاتې کېږي او ځان به درڅه کوي، لکه دا سټډي ډېره کوي او دا مطالعې کتابونه چې دي د مطالعې لپاره کیسې دا کتابونه ډېر زیات لولي او همداسې نور لکه کورسونه هم نیولي د هغې تر څنګ چې سکول چوټي ده. نو بس پته نه لګي چې وروسته داغې نه بس چلو شي.
مننه دولت زی صاحب، له موږ سره پر لیکه اوسې، ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. اورېدونکو اوس هم تر یوې لنډې دمې وروسته به بیا له تاسو سره یو.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې.
خاصی ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو خبرونه مخکښ شدي روانه ده. زمل علي بشريم د دې خبرونه تخنیکی چار می رحمت صافي پر مخفړي. د مخکښ شدي پروګرام ملمنه ليلى دولتزي صاحب لمش سره د ټلیفون لاري وصل ده. دولتزي صاحب سره به خبرو ته دوام ورکوو. اوس هم ورځم زینو اوریدونکو ته کدوې پښتني لري لمش سره به مطرح کړی. لومړی اوریدونکو دی، مهرباني وکي ازادي رادیو.
بل السلام علیکم، علی بشیر صاحب سلام، او مننه خود سلام، محمد قاسم زواک دلمن ور سره سر پاړی کړ.
زواک صاحب وعلیکم السلام، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. تاسو زموږ خبري واورې دی په دې خبرونه کې موږ د انجونو پر راتلونکو او د هغوننګونو په اړه خبرې کوو چې دوی سره مخامخ دي، او نن هم د کوچنی انجونو نړیواله ورځ ده. په دې اړه که تاسو څه وایل غواړئ یا کومه پښتنه لری زموږ لملمنی څخه.
ډیر مننه کوم، یو نظر به وکم. مرلی بشیر، د انجونو نړیوال ورځ په تاسو کې را روانه ده چې په افغانستان کې یوازې په کندوز سره پول او د کوم په بلخ کې خدمتونه کولای شي د کرستنورې.
بلې، زه فکر کوم چې زموږ رابطه له اوریدونکو سره قطع شوه. اوس هم ګورو چې کنور اوریدونکو وي. فکر کوم چې یو بل اوریدونکو دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
بله ملالی خوری، سلامونه تاسو ته، نه کوم تاسو را دو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه می قبول کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام قاری پښتون صاحب، مننه چې تاسو زنګ وهلی دی. تاسو د مخکښ شې پروگرام اوري، تاسو ک یو تفسیر لري یا پښتنه مې ربانی وکي.
تشکر. بس تاسو په موضوع باندې پوهه خبره ده چې شاول خو مبارکي وایم هغه جنونو ته چې نن د دوی ورځ ده. خبره په مبارکي هم سره شي، باید خدمت وشي. تاسو به تر معلومه ده چې اغم جونی چې د مکتب او د تعلیم خواهش لري، هغه تر ننه پورې خپل مقصد ته نه دی رسېدلی. د تیرو شلو کالو کې هم هغه واقعان چې هغه مقصد ته رسېدلی ونه رسېدلی. دا اوس د جونی په اجباري توګه ودي په کم سن کې هغه چې ورکول کېږي هغه خبر نه وي چې زه چاته ورکړی شم او سره په څه کېږي. او بل خبره دا ده چې د اکثر روحي او رواني تکالیف چې ونجون ته پیسېږي هغه د دغه عمله پیسېږي چې هغه په درانه ولور ورکول کېږي او په کم سن کې ودېږي چې هغه د مېړه په قدر پوهېږي، د پلار په قدر پوهېږي او د تعلیم هم پاتې وي. په دې کې یو خو دا دی چې ملامتیا او بل دا دی چې اقتصاد په دې کې حکومتونه هم اقتصاد پر را وړاندې شي، دوی د تربیې په عرصه کې باید دوی سره کومه کوي.
ډیره مننه قاری صاحب پښتون چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. ستاسو نظر مو واخیست، ډیر ښه نظر. زما په فکر دی چې افغانان له نړیوالو څخه هم په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کولای سي، له ملګرو ملتونو سره خبرې کولای سي، خو په داسې حال کې چې افغانستان یو د نړۍ پر کچه په رسمیت پیژندل شوی دولت یا نظام یا حکومت نه لري، او تر اوسه پورې د افغانستان راتلونکی نه دی معلوم چې څنګه به وي. نو په داسې حالاتو کې به د نجونو د حقونو پر راتلونکي باندې خبرې کول خپل ملمنو سره زموږ ملمنه په دې خبرونه کې لیلا دولتزی صاحب ده چې د یو خصوصي شونځي ښوونکې ده. دولتزی صاحب، تاسو زموږ د اورېدونکو څرګندونې واورېدې. قاري صاحب پښتون وویل چې نجونې په دا شل کلونو کې هم هغه مقصد ته نه دي رسېدلې چې دوی غوښتل چې ورسېږي. ستاسو په فکر په شلو کلونو کې، په تېرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې جمهوریت و، خلکو د بیان ازادي درلودله، نجونو ښوونځیو ته د تګ حق درلود، ښځو حق درلود چې په ترونو کې کارونه وکړي، تجارتونه ولري، د خپل کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې مرسته وکړي، افغانستان قوانين درلودل، محکمې و، قضا و. اوس په دې وضعیت کې چې دا هرڅه د منځتلو په حالت کې دي، او د بشري حقوقو نړیوال د څار نړیوال سازمان ویلي دی چې دغه ټول لاسته راوړنې چې شوزو درلودي کېدای شي چې په اوبو لاهوسی. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟
بلې،
دولت زی صاحب زما ژغ تاسو ته درځي.
بلې راځي.
نو پښتنه په دې توګه در څخه وکم چې په تیرو شلو کلونو کې چې د نجونو د زده کړو په برخه کې یا د ښځو د حقونو په برخه کې چې د کار حق هم پکښې راځي، او د زده کړو د لوړو زده کړو یا د تجارت او داسې نور دغه حقونه چې دوی ترلاسه کړي ول، د دغه حقونو په داسې حال کې چې اوس هم نړیوال له افغانستان د طالبانو څخه غوښتنه کوي چې باید د نجونو ښوونځي بیرته پرانیستل شي، ستاسو په نظر وضعیت څنګه دی؟ د نجونو رواني وضعیت څنګه دی؟ د دوی هیلې څنګه دي؟ دوی څه غواړي په راتلونکي کې؟ او د دوی هیله څه ده چې د دوی ښوونځي به بیرته پرانیستل شي کنه؟
په دې باره کې به موږ تاسو سره خبرې وکړو، لیکن لکه پته خو باندې لګي چې دوی ښوونځي به پرانیزي او کنه. نو ځینې نجونې چې په کور کې همداسې پاتې شوې دي، تر شپږم کلاس پورې دوی ایجوکیشن کړی او نور پاتې دي، همداسې ښوونځي بند شوي دي. نو د دوی ټولې هر څه لکه نیمګړې پاتې دي. نو زموږ غوښتنه هم د همدې نوې جمهوریت څخه دا ده چې بیرته ښوونځي پرانیزي، او کومې نجونې چې بیرته په کورونا سي دي لیکن واپس ښوونځي ته لاړ شي او خپل ځوابونه پوره کړي، ځکه که تر دې دمه داسې حالت وي نو د دوی عمرونه هم تر پورته کېدو دي، او د دوی د رواني ذهني ټول هر څه چې ول د درس بول. خو اوس چې څونه کوشش وکړي لکه مطالعه وکړي، خو د سکول خوند مازه ځان ته وي، تر څه به پته وي. نو چې دا ځینې نجونې دي کومه تعلیم هم وکړي، خو د سکول دوره خوند یې بلا هغه وي ځان ته وي. نو په دې هکله لکه زمونږ هغه دا دی چې د نوي جمهوریت څخه د ښوونځي واپس بیرته پرانیستل شي، او د نجونو په زده کړه باندې باید ډېر فکر تفکر وکړي.
بله، ډیر مننه دولت زی صاحب. اوس هم اوریدونکو زموږ دوهمه میلمنه د مخکښ شدي پروګرام سناتور پخوانی د افغانستان پخوانی سناتور ګلالی صافی له موږ سره د تلیفون پر لیکه وصل شوې ده. صافی صاحب، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستي.
تاسو له هم ډیر مننه، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم، تاسو درنو اوریدونکو ته هم چنان
سلامت اوسې. صافی صاحب، نن موږ پر دې خبرې کوو چې نن د کوچنۍ نجونو نړیواله ورځ ده، او د ملګرو ملتونو د کنوانسیون د مخې هر نجلۍ حق لري چې باید زده کړې وکړي، خوندي ژوند ولري، او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. په دې برخه کې موږ له خپلې لومړۍ میلمنې لیلا دولتزی صاحب سره هم خبرې کولې چې دا د یو خصوصي ښوونځي ښوونکې ده. د زده کړو په برخه کې به له تاسو څخه لومړۍ پوښتنه وکړم چې ورسته له هغه چې طالبانو د نجونو پر ښوونځیو باندې د شپږم ټولګي څخه لوړ البته بندیز لګولی دی، د نجونو راتلونکی څه ډول ویني تاسو په افغانستان کې؟
ډیره مننه. اول خو زه دا ورځ ټولو وړو نجونو ته یا تنکی نجونو ته مبارکي وایم. ډیر تاسف کوم چې اورم چې په افغانستان کې په د نجونو په تعلیم باندې په عموم باندې لګول شوی دی. دا یو ناوړه اغیزه لنډمهاله او اوږدمهاله اغیز لري چې د لنګ محل په حالت کې باید وایي چې هغه انجونی چې اوس د تعلیم نه بي برخه کیږي په دې سن سال باندې دی باندې د رواني طرفه ناوړه ناوړه تاثیرات لري او په څنګه کې د مال په برخه کې باید وایي چې پاینده کې چې دی یعنی لوړ سن ترسیږي دی د د اقتصادي مشکلات سره مخامخ وي د اجتماعي مشکلات سره مخامخ وي د ټولنې او د کورنۍ په چارو کې به البته د باسواد ښځو نه ډېره وروسته پاتې اوسېږي دا ټول هغه بدبختي ده چې هم اوس احساسېږي هم د دې د آینده ژوند ته به ډېر لویې ستونزې مخته راوړي زه تاسف کوم چې اورم چې د نجونو تعلیم ته افغانستان کې ګرچي اورم چې په بلخ ولایت کې ماته دوستانو چا سره مشارې کې نیولې هغه ویلې چې انجونې مکتب ته ځي او امیدوارم چې دا په ټول ولایتو کې د وړې انجونې او نه تنها وړې انجونې ټولې انجونې چې د تعلیم او تحصیل علاقه لري باید محروم نه شي او خپل تعلیم تحصیل ته باید ادامه ورکړي څو چې وشي کولای پاینده کې د افغانستان په جوړونه کې او د پیشرفت او د ترقی په منځته راوړلو کې دی خپل ونډه ولري زه په افغانستان یو وروسته پاتې هیواد ویل کېږي د اقتصادي د پلوه همچنان د هر نګانه چې سره وي اوس متاسفانه وروسته پاتې دی او خلک هم یعنی همیشه په دغه یو خبر ټینګار کوي چې کدی حکومت غوړي وکړي دی باید اول د نجونو نه شروع کړي موږ تاسو نور اولویتونه ډیر زیات دي چې د فعلی حکومت باید هغه ته اول توجه وکړي اول خو دغه نجونې چې موږ وایو باید مکتب ته لاړ شي دی په راتلونکي کې څه شي آیا خزه یوازې په دغه باندې بس یاد چې هغه باید په کور کې کینی لوخي ومنځي او یاد چې د څاروي په غویانو پسونه وساتي ته خو نه ممکن ده دنیا ته ګوري نړۍ ته ګوري او شته پیړې د ټول خلک په تغییر کې د اسلامي وادونه د مراکش نه شروع شوی د انډونیزیا پورې د خزو ژوند دلته بالکل متفاوته ده زه هغه سفر چې موږ درلوده په ماليزیا په پوانتونو کې بیا فیصد پروفیسران ښځې وي یو اسلامي مختلفه هیواد دی موږ او تاسو باید هغه استعدادونه څه ښځه اوسي څه نارینه اوسي باید ونه ځپل شي او هغې ته شرایط مساعد شي چې دی وځلیږي او افغانستان په جوړولو کې د خلکو خدمت کې د خپل مثبته ونډه واخلي فعلي شرایطو کې موږ ګورو چې اقتصاد ډېر مشکلات لري او خلک بیکاره شوی دی خصوصا په کورنۍ کې چې پلار او مور دواړو کار کوي خپل ماشومان روزل یا ډوډۍ ورته راوړل لکه فرزن مور نشي کولای کار وکړي او پلار په عاید باندې دی نشي کولای چې هغه ابتدایي ضرورت خپل پوره کړي دغه مشکلات ته باید په پاملرنه باندې حکومت تلاش وکړي چې ورین جنو ته په هیڅ صورت باندې د ښوونځي تک ممانعت نه کړي تا نه نه دی چې موږ اوس کله کوم چې دا باید اتمن خوندي فالو سيتي د دې ترڅنګ دا غنجونې ضرورت لري چې سي مراکز ته لاسرسي ولري دا غنجونې ضرورت لري چې اوخه غذا وخوري دا غنجونې ضرورت لري چې یو آرام فضا کې ژوند وکړي دا ټول هغه ضرورتونه دي چې همداسې چې غنجونې لري همداسې ماشومان الکان ټول لري او ټول واد لري ټول خلګي لري زه یې لمنه مې چې فعلی حکومت چې اوس تقریبا ویلې شو چې ټول هواري په لاس کې دی یعنی کوم لوی ستونزه نه لري چې په کوم جبه کې وجنګيږي دی ټول فکر وشت دغه د طرف سيګري اوس کاملا همدې ته اوسګار دي چې سم حکومتداري وکړي او خپل پلانونه باید د شرایط زمان د شرایط سره برابر کړي او موږ باید وایو چې طالبان د 15 کال مخکې طالبان چې د ډیر ستونزو سره راغله افغانستان ته دا هغه طالبان هغه ستونزې اوس فعلا مخې ته نشته تقریبا وطن ډیر مشکلات رافدي مثلا ښوونځي تمرینونه ډیر زیات دي ښوونکي روزل شوي دي شل کالو کې نو شرایط هم په اتر لارې همواري دي کولای شي چې رفته ما کې دی دا ډیر ستونزې نشته باید خصوصا د ښځو تعلیم او د کار ممانعت پیس صورت کې ونی کی ز فکر نکوم چې دا کار باندې دی په نفع وسیږي. د بل خوانه اوس چې موږ واورېدل چې د قانون اساسي موقتا د زیشاد وخت قانون یعنی نافذ قبول کړی دی، باید ووایو چې په دغې په څلور دېرشمه ماده کې واضح لیکل شوي دي چې تعلیم او تحصیل د افغانستان د هر وګړي حق دی. وقتی هر وګړی چې وایي هغه وګړي هم ښځینه دي او هم نارینه دي، باید دې قانون ته د خپل هم همسې چې منلی دی باید احترام هم ورته وکړي، او که غواړي چې دنیا یې په رسمیت وپېژني، که غواړي چې دنیا ورسره مرسته وکړي، باید دوی هم د ټولې نړۍ د کنوانسیونو په مطابق د ملل متحد کنوانسیونو په مطابق باندې دغه حق د ښځو نه وانخلي، څوده چې په نړۍ کې دی جدا تجدید نشي، د نور نه جدا نشي، یعنی په کونج کې پاتې نشي که غواړي حکومت وکړي. او که حکومت فقط همدغې بندې کېږي چې موږ باید ښځه محکوم کړو، موږ باید ښځه په بند کې وساتو، موږ باید د ښځې ټول حقوق پاماله کړو، دا نو زه فکر کوم چې نه یې افغان ملت ورسره مني او نه یې نړیواله ټولنه ورسره دا خبره مني.
بلې صافی صاحب، تاسو ځینو ډیرو شو ټکو ته اشاره وکړه. تاسو ویل چې اوس طالبان هغه شل کاله مخکې یا 15 کاله مخکې طالبان نه دي، خو افغانستان هم هغه افغانستان نه دی چې 15 کاله مخکې وو. مخکې چې طالبان راغلي ول په افغانستان کې هیڅ نظام نه و، ادارې نه درلودې. افغانستان د اقتصادي لحاظ پر دیگر پروت، یعنی په استلا ویلای سو یو هیواد و چې اوس یو تیار نظام موجود و، ادارې و، یو داسې مملکت چې پر ویلای سو چې ټول نړۍ ورسره مرستې کولې، یو ځواک یې درلودی، یو حکومت یې درلودی، دولت و، یو نظام و، قانون یې درلودی، او همداراز میلیونونه نجونې ښوونځیو ته تلې، میلیونونه انسانانو په دولتي او نورو غیر دولتي ادارو کې کارونه کول. چې دا ډول یو دولت یا دا ډول یو هیواد د دوی لاس ته ورغلی دی چې دوی څه ډول پر مخ وړي، دا به وکتل سي. د انجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې ملګرو تونو ویلی دی چې د سش کال موضوع دا ده چې انجونی باید انټرنیټ ته لاسرسی ولري. دا چې په ټوله دنیا کې د انجونو د انټرنیټ لاسرسی په اړه باندې خبرې کیږي، خو موږ او تاسو پر دې باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې انجونی باید ښوونځي ته پریښودل سي. موږ له نورې نړۍ څخه څومره شاته پاتې یو؟
متاسفانه موږ د نړۍ نه ډېر وروسته پاتې یو. همغه رقم چې تاسو مختلفه سرویدانی ګوري چې افغانستان په کوم کټګوري کې راځي، متاسفانه چې موږ په دې شل کالو کې دغه امکانات چې موږ ته برابر شوي دي، دینه هم موږ خپل حقیقي استفاده ترې نه وکړه. په دې کې ډېر ناخوالې وې، دا نه ردوو. متاسفانه فساد یو لوی بدبختي و چې افغانستان هغه کومکونه چې افغانستان ته وشو هغه ایفو مایل شول، دینه ټول سترګې نشي پټولی. متاسفانه ډېر یعنی ناوړه خلک یا هغه څوک چې مستحق نه و هغوی ته مثلا واک ورکړل شو، یعنی په واک کې شریک شول. دغه شریکي په واک کې متاسفانه دی کې هم نور هیوادونه هم لاسوهنه درلودله، ناخوالې وې. یعنی هغه امید او هغه ارزو چې د خلکو هغه پوره نه شول، دی کې هیڅ شک نشته. اما بیا هم یو څه وشول، اقلا موږ هغه مینیموم څه چې یعنی هغه کمترین شی چې د ډېرو پیسو نه لږ استفاده مشوي، دغه لږ استفاده موږ د دې فعلي حکومت نه چې دی ځان ته ډېر سپېڅلی هم وایي او امیدوار یم چې سپېڅلی اوسېږي، د دې نه موږ دا ایله ده چې هغه څه چې شوي دغه خو موږ وساتي. هغه څه چې دغه تر اوسه پورې مثلا 2 میلیون ماشومان مکتب ته ځي، دغه اقلا دغه څرخ دی باید نور مترخی. اقلا هغه ښوونځي چې جوړ شوي دي دا باید فعال وساتي. اقلا هغه ادارې چې تیارې جوړ شوي دي دا نور سمبال کی. یعنی زه د دې لپاره وایم چې طالبان باید دا ځل د دې مسؤلیت ډېر زیات دی. تیر ځل کې زه خپله همیشه به مویلې چې طالبانو ته یو ویجاړ مملکت په لاس کې ورکړل شو، هغوی توان د دې نه درلود، تر څنګ نړیوالې ټولنې هم ترې نه مخ واړوه، په رسمیت یې ونه پېژند، هغوی نور نه څه نه شو کولی. اما اوس
دی ته یو تقریبا نیمه جور هیواد په لاس کې ورکول شوی دی. زه نه وایم چې دا د سیالانو سره سیال کې اوس د امریکې او د اروپا په سویه موږ ته جوړ کړي. زه وایم هماغه شی چې لاسته راغلی دی هغه باید سالم اوساتي، هغه باید تخریب نه کړي. موږ دغه لاسته راوړنې اقلا هغه لاسته راوړنې چې اتیا فیصده خلک نه راضي نه وو اقلا همدغه موږ ته باید وساتي، چې دا د نجونو او د هلکانو ښوونځي وو، دا د تعلیمي مراکز شتون وو، دا د صحي مراکز نوي صحي مراکزو جوړېدل وو. موږ اوس شل کالو کې وتوانېدلو چې په سلاو ډاکتران تربیه کړو، موږ وتوانېدلو چې په زراعو معلمان تربیه کړو، موږ وتوانېدلو چې په یعنې په زراعو انجینیر نور مسلکي خلک تربیه کړو. متاسفانه باید داسې شرایط نه شي چې دغه متخصصین زمونږ دغه کادرونه زمونږ لکه اوس چې ګورم چې د یو تیاری پسې 5000 خلک مدي وهي، چې په دې شرایطو باندې هیواد ورته زمینه برابره نه شي چې دوی مجبور شي په دغه شرایطو ته واسیږي او هیواد همداسې ویجاړ پرېږدي او ترې نه وځي. نو د نوي حکومت چې اوس راغلی دی، د دې نه زمونږ هیله تمه دا ده چې هغه څه چې د دې په لاس راغلي دي دا موږ ته وساتي او اجازه ورنه کړي چې افراطی ډلې هغه ډلې چې اصلا په اسلام کې هیڅ نه دی ویل شوی چې تاسو نجونې د مکتب نه محروم کړئ، په اسلام کې هیڅ نه دی ویل شوی چې تاسو باید ښځو ته اجازه د کار ورنه کړئ. باید واقعي اسلام په افغانستان کې پلی شي، نه دا چې هر څوک خپل تحریف د اسلام نه وکړي. باید اسلام هغه رقم چې دی هغه رقم په افغانستان کې پلی شي، هغه رقم چې نور هیوادونه نور اسلامي هیوادونه خزه پکې ژوند کوي باید افغانان خزه هم همدغه امکانات ورته ورسېږي. متاسفانه څو چې موږ په یو بحث کې د خزې نوم یادوو په مقابل کې موږ ته فکر کوي چې ګویا خدای نه خواسته موږ د فحشا طرفداري کوو. خدای لپاره دا ټول خلک چې مکتب ته ځي یا کار ته ځي دي د فحشا لپاره نه ځي. دغه یو غلط برداشت دی چې په هر مصیبه کې زهارو مچې پخوان داسې وو پخوا ټول خلک داسې وو. پخوا ډېر خلک په مکتبو کې په ادارو کې ناستو کار یې کوو، د ټول فحشا ته نه تلل. بالکل یو غلط برداشت دی چې متاسفانه ډېر ورته رنګ ورکول کېږي او ټولنې ته داسې ښودل کېږي چې ګویا که څوک د ښځو د حقوقو طرفداري وکړه هغه غربي حقوق غواړي. غربي حقوق افغانستان کې ناممکن دی، حتی په اسلامي په مختلفو هیوادو کې غربي حقوق نشته. هغه څوک چې سیکولري نظامونه لري د هغې خبر بېله ده، اما زموږ او تاسې چې په قانون اساسي کې په پخواني په قانون اساسي کې د زرشا په قانون اساسي کې لیکل شوی چې زموږ دین اسلام دی، پس قانون په اساس موږ یو اسلامي هیواد یو او موږ هغه شرایط غواړو خو چې د اسلام په چوکاټ کې برابر باید ښځې د تعلیم تحصیل کار او د اجتماعي انساني حقوق برخه ولري، اتمنه باید ولري. او په کنه دا هیواد به نه جوړیږي په یو 50% چې د دې خلک چې ښځې دي چې دا د هر حق نه محروم شي. فکر کوم چې دا به د افغانستان یو لوی بدبختي.
ډیر مننه صافی صاحب. د اجباري ودونو په اړه باندې خبره وکم، کله چې جنونی لښونځ را وګرځول سي څومره خطر سته چې دوی به اجباري ودونه کوي او کورنۍ به مجبوره کیږي چې دوی نور واده کړي ځکه چې دوی د راتلونکو لپاره کومه هیله نور نه لري؟
متاسفانه اجباري ودونه په افغانستان کې د څو کاله چې موږ هلته اوسېدلو امر سره یعنی یو مبارزه درلوده چې باید نوې شي شته. دا یو دلیل د اجباري ودو ناپوهي ده او دوم دلیل یې یعنی ټیټ اقتصاد دی. معمولا چې ما چې لیدل کورنیو کې دوی به خپلې نجونې په ډېر وړو سن باندې نه تنها اجباري د سن لاندې یعنی وړې نجونې واده کېدلې، د دوی دا مجبوریتونه ډېر زیات وو، خصوصا اقتصادي مجبوریتونه. بعضې فامیلونه مجبورېدل چې خپل لورانې په 12 کلنۍ په 13 کلنۍ وادو ته مجبورې کړي څو چې د هغې په مقابل کې یو مقدار پیسې د دوی په لاس راشي. که د یو کورنۍ ژوند اقتصادي نگانه تضمین اوسېږي، زه فکر نه کوم یو مور یا یو پلار باندې لور لکه د زوی غوندې ګرانه نه اوسېږي چې د هغې ژوند په خطر کې واشي. موږ باید دا دو شیان ناپوهي بېسوادي او اقتصادي مشکلات باید حتما رفع شي. هغه هیواد کې چې هغه ځای هغه ټولنه کې چې اقتصادي او ناپوهی نه اوسېږي، اقتصادي او ناپوهي مشکلات نه اوسېږي، په هغې کې به هرو مرو فامیلونه خپل د لورانو او د زامنو د ژوند لپاره کوشش به کوي. هغه مور چې باسواده اوسي هغه په هیڅ صورت باندې خپله چې توانمنده اوسېږي، خپله چې کار ولري، په هیڅ صورت باندې خپله وړه لور دې ته نه مجبورې چې باید یو چا سره په زور واده وکړي یا په وړې قسم باندې واده وکړي دې دپاره چې مورې خوشحاله شي. زه فکر کوم دا یو مجبوریت دی، دغه مجبوریت باید رفع شي. یعنی دا چې مور او پلار باید باسواده اوسېږي، مور او پلار دوی باید یو اقتصادي عاید ولري، یو عاید باید دوی ولري چې خپل اولاد یعنی ژوند ورته تضمینولی شي، ژوند ورته مهیا، ښه ژوند ورته مهیا کولی شي، اقل هم ښه کنه وسي، دغه وږی پاتې نه شي. دې نه دوی په هیڅ صورت باندې خپله وړه لور یا په زور یا په رضا یا په د مجبوریت نه واده نه کي. دغه دلیل عمده دلیل اقتصاد او بېسوادي ده چې باید هر مور باسواده وسي څو شي کولی خپل د لور د حق نه دفاع وکړي، باید هر پلار باسواده وسي څو چې خپل لور ته هغه حق ورکړي چې خپل زوی ته ورکړي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې هر مور او پلار باید باسواده وي. که یادونه وکړو چې د تیرو شلو کلونو پر مهال باندې نړیوالو د انساني حقوقو په برخه کې په افغانستان کې ډېر مرسته کوله، د عامه پوهاوي برنامې درلودې، له بیلابیلو طریقو څخه دولتي او غیر دولتي ادارو په دې برخه کې ډېر کارونه کول. اوس چې طالبان راغلي دي، دا ستونزه ستاسو په نظر باندې څومره نور لا پراخه شوه چې دغه د عامه پوهاوی پروګرامونه هم درېدلې دي، په لیرې پرتو سیمو کې خلک نور لاسرسی ورته نسته چې هغوی ته داسې برنامې عملي سي چې ورته وویل سي چې خپل نجونې باید پرېږدي چې درس ووایي؟
متاسفانه هر فعلي تعاول کې نور هیوادونه چې افغانستان سره دا برخورد کوي مثلا باید دا وسنجي، دا په نظر ونیسي چې هر ستونزه چې دی ایجاده یا مثلا هر کومکونه چې خپل ملت ته کمی دی کې، یعنی تاوان حکومت خلکو ته نه رسیږي، معمولا تاوان عادي وګړو ته جامعه رسیږي. کچیر د بشري کومکونه کمیږي، کچیر د معنوي کومکونه ویلی شو چې مثلا د انسانانو د ذهن د ښه کول لپاره دی مصرفونه کول، که دای لږیږي دا مستقیم تاوان هغه خوارو لس ته رسیږي چې نه ښه اقتصاد لري، نه ښه پوهه لري. او دا معلومدار یو واضح خبر ده چې یو اثر به ډېر منفي اوسېږي، او هغه خلک چې په څنګ چې سواد نه لري، پوهه نه لري، کار یعنی مثلا په کور کې یو وګړی د کورنۍ مثلا که دوه اولاده لري، یو زوی یو لور، لور زوی دواړو کار کوو او مور پلار یې ته خپل ژوند ورته برابر کړي، که یو یې د کار نه منع شي، معلومدار د هغې کورنۍ برخه به په اجتماع کې ډېره بدبختي وي، ولې چې هغې به اقتصادي مشکل لري. چیرې چې انسان اقتصادي مشکل ولري، هغه د دې توان نه لري چې اتا هغه پوهاوی پروګرامو ته غوږ ونیسي. زه وایم چې باید مهمه خبر مونږ ته ده چې باید بشردوستانه کومکونه د افغانستان سره قطع نشي. هغه اولیه کومکونه چې د افغانانو د ژوند د یعنی غذایي کومکونه دي یا صحي کومکونه دي، په هر صورت چې کیږي باید حتما افغانان ته ورسیږي. په څنګ کې باید همچنان هغه پروګرامونه چې پوهاوی ورکوي هغه باید جاری وساتل شي، سودا چې خلک وتوانیږي خپل اولادو باندې سم تعلیم وکړي او د تعلیم زمینه ورسره برابر اوسېږي. یعنی په سخت شرایطو کې استو موږ خپله یعنی آینده ته نه پوهېږو چې کوم خوراوانه سوڅه کوو، اما هیله من یستو چې انشاءالله بېرته به ټول شیان سم شي.
صافی صاحب، یوه بله پوښتنه بله تاسو دا وکړم چې که نجونې بې سواده وي، د دوی راتلونکی به هم داسې وي لکه تاسو چې مخکې هم یادونه وکړه، د عادي وګړو پر ژوند باندې د دې خبرې د تاثیر په اړه باندې تاسو تبصره وکړه، خو که پر دولت او حکومتي چارو باندې د دې هر څه اغیز ته ورسو، که د ټولنې نیمایي برخه فلج وي او بې سواده وي، دغه د هغه هیواد پر حکومت باندې او که په افغانستان کې په ځانګړې توګه خبر وکړو، د طالبانو پر حکومت باندې څومره اغیز کولای شي، یعنی څومره منفي اغیز په دې خاطر پر کولای شي چې نړیوال به دوی په رسمیت ونه پیژني، ځکه چې د ټولو وګړو حقونه به یې نوي خوندي کړي، او همداراز په دولتي ادارو کې د ښځو نشتون په دې معنی نه دی چې نیمه ټولنه نوره فلج شوې ده.
ام د سټ سی ویلې مګه په عموم صورت عموم مګه هغه دانشمند یا پوه خلک یا باسواد خلک مګه کافی ندی لکه نور وادو ولی مګه تر اوسه هم ډیر وروسته پاتې په فیصدی د باسواد خلکو په افغانستان کې ډیره ټیټه وا او دا هغه کې کوم مګه بیا هم نیمایي یې کنه وسی مثلا یو په څلورو مې سه کې کسې وسی کې کته هم معروف کو دغه قشر به نور هم لګ شي یعنی هغه کادرونه چې خزي دي مثلا استادان دي مثلا معلمان دي ډاکټران دي انجینران دي یعنی یو طبقه ده چې یو فیصدی دي با سواد خلکو پوره کړی ده کته هم مګه کار نه محروم کو دی بعد بشری قوی نه د نشتون سره مخامخ شي دا یو لوی ستونزه خپل حکومت ته ده او تاسو چې موږ ته معلومه ده طالبان هم په دې شل کالو کې کوم پوانتونو ته نتلل یعنی په سواد خلک نه دي تربیه کړي بغیر د جنگي یو قشر نه دی خپل هم ضرورت لري دغه سي تکړه یا مسلکي خلکو ته که د دې مسلکي خلکو هغه فیصدي چې ښځې تشکیلي هغې نه هم د قطه کي یعنی هغې امکان ته پرېنه دي نور هم به دا ستونزه ډېره شي یعنی د دې به کفایت نه کوي مسلکي یا اداري پرسونل خپل اداره به حتما فلجي یعنی که فلج نشي ناقصه کیږي بالکل ناقصه کیږي دا یو خو ده بل خو ده چې نړیواله ټولنه به دې ته بالکل په بد نظر وګوري ولی چې په یو ټولنه کې چې د نیمایي نفوس حق څو په رسمیت نه پیژني هغه ټولنه واقعا ناقصه ټولنه ده نه په اسلامي اصول باندې برابر ده نه په اجتماعي اصول باندې برابر نه په انساني اصول باندې برابر دي چې ته نیم خلک دی او جامع بالکل د انسان په سترګو ورته وګوري ورته هیڅ حق قائل نشي او نیمایي ته فرزان قائل شي دا یو ستونزه ده چې خپل دې په مشکل گرفتار اوسي بل ستونزه ده چې د باور نه کوم چې نړیواله ټولنه ورسره دا ومني او که ونه منل او دې فرصت نه پیژنې دا به تر هر کاله پورې چې دې وشي کولای په زور التکیلي بل اخر به یعنی انزوا ته لاړ شي او بل اخر به سپر رسمیت نه پیژنې او خپل په منځ کې به باید امکان دې شته چې خپل منځ کې دې یعنی ونړیږي د منځ لاړ شي نو په هیڅ صورت باندې باید موږ دیتا قناعت نو کوچی خزه مثلا حتما باید کور کې کینی د خزه یوه مثلا د متاسفانه میډیا ته تاسو په زواده مبصرین راوی داسې تفسیری کوي چې خزه که فرزن لاړ شي بلار لاړ شي د دې د بوټو غږ د دې سبب کیږي چې بل چاته مثلا تحریکی دا هغه خبرې دي چې واقعا ډیر یو ابتدایی خلک دا شاید رسر و منی باقی مده طور پیخاندی اتا نفرت که ایده دیسی پوهی نده خلکو شد تا دی خزی نده ترقمی و برداشت لری تا دی خزی در لارتک تحمل نلری تا دی خزی در جامو در اغسطول تحمل نلری تونو ترقم مسلمانی ستا پا مسلمانیز ما شکر ازی یعنی دار یو خبری دی چه دی باید دقی تا متوجه و سیگی چه داد خلک تخریشهی تخریش که پا خلکو که دیر شی انقلاب کیگی یعنی چوی اغا جامعه در منززی که هر رقمی وساتی که هر سنه پزور فشار راول امکان نلری چی نور در تسر تیر کی باید احترام وشی متقابل احترام باید طول اقوام تا وشی طول کزو تا وشی طول قشرو طبقی تا وشی مثلا خاز کزو تا نارینو تا اقوام تا اقلیتو تا اتا آغا چا تا چی خوهی گیدنه باید اغیط احترام وشی نو که در رقم چه دیدی دی خزوشتون پر جامعه که نخوهی گی شاید در طول و نوزی شاید در طبقه وزی گی که دیدی دی سر دیر کلک لارشی فکر کامش ناری با هم دیدی دی سر دیر جدی برخوردو کی
بله ډیر مننه صافی صاحب اوریدونکو له سناتوري ګلالی صافی څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ او همدارز د دوی ترڅنګ زموږ نیبل میلمنه لیلا دولتزی صاحب چې په دې خبرونه کې لمر سره خبري وکړي له دوی دواړو څخه ډیر مننه اوریدونکو له تاسو هم مننه چې مشته مو زنګونه او اهل او خپل تفسیر مو لمر سره شریک کړي بل اونې به بیا له تاسو سره یو د مخکښ شې پروګرام نور وخت ترسی دلیدی دختای پا امان
اوج میں مکتب تا او سبائی دا او خار کے روان قاتل خبر کئی جو زندگی دا او خار کے روان میں مکتب کا سبائی دا خار کے روان دل خبر تھی زندگی دا آخر کی روا زندگی دا آخر کی روان.